په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. دا مشال ریډیو دی د شاهین بنیری ما او تاسو ته دغه یو ساعت خبرونه کې رسېدلې. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې او نړۍ له راپورونو تبصرې لرو. د دغه سره سره به زمونږه ونیزه خبرونه تاند هیلې مورې خوړومبې د منور شانه د دې وخت خبرونه. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي ل نن نه بعد تورخم دلارې یوازې هغه افغانانو ته د داخلېدلو اجازه ورکوي چې سفری اسناد او ویزه ولري. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د وسلوالو لخوا د تختول شویو کسانو د خلاصولو عملیات روان دي. او د مهاجرینو د یو نړیوال تنظیم د ریپورت مطابق په تیره یوه هفته کې سباند زر تر غیر قانوني کډوال په سمندر کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. پاکستانی چارواکي وایي لنن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفری اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل تیر ماښام اف سی ځواک په تورخم کې په لوډ سپیکرو اعلانونه وکړل چې د مئی په یو دیرشمه نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا ورکړل شوې اخیری بوده ختمه شوې او اوس به یوازې هغه افغان وګړو ته په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورټ ویزا ولري. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنو اړیکو د کمیشن غړی آریان یون پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي.
دوی همیشه غوښتل چې په افغانستان په حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی د ډیورنډ، دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هېڅکله دا په رسمیت سره نه پېژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پېښور او دې علاقو ته ځي، دوی خپلې خاورې ته ځي، دوی هېڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
یاد دی وی چې د تورخم لار په تیره میاشت کې هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غلطه د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په لانجه د سورزو لپاره بند شوې و. د افغانستان په خوانې ولسمشر حامد کرزی وایي چې پراتلونکو میاشت کې به د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه د اسلام آباد سفر کوي. تیر ورځ په کابل کې د پاکستانی خبريالانو د ویډل سره د خبرو په وخت نوموړي وویل د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ورته سورز وړاندې دغه بلنه ورکړل شوې و چې د ورته مثبت جواب ویلې دی. د مشال ریډیو خبریاله چې په دغه ډله کې شامل ده وایي حامد کرزی د افغانستان او هند ترمنځ د تعلقاتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل افغانستان کله هم د پاکستان د نورو هیوادونو په تعلقاتو نیوکې نه کوي ځکه چې هر خپلواک هیواد د بل هیواد سره په تعلقاتو کې آزاد وي. البته افغانستان تل دا یقیني کړی چې خپله خاوره به د بل هیواد خلاف استعمالېدلو ته نه پرېږدي. حامد کرزی په دغه موقع زیاته کړه چې د افغانستان د شخړې حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هرکلی کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب اپریشن ترسره شو. شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو پنځو کلونو کې دوه واره د زړه لوی عملیات وکړل. د نوموړي لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې دا وروستي عملیات په کامیابۍ سره سرته ورسېدل او حالت یې اوس ښه دی. تمه کېږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خواوشا یوه هفته ایسار وي او چې د سفر جوګه شي نو ډاکټران به ورته خپل وطن ته د ستنېدلو اجازه ورکړي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکي ریپورت کې راغلي چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی پنځه بدترینو هیوادونو کې شامل دي چیرته چې خلک په زور د نوي طرز په غلامۍ مجبوره کول کیږي. د دې ریپورت تر مخه په پاکستان کې د مرزۍ نه بغیر په زور ودونه او د کمومره جنکو ودونه داسې مسله ده چې دا هیواد د خپلې آبادۍ په تناسب د نوي دور د غلامۍ په اولنی پنځه بدترینو هیوادونو کې شاملوي. دا راز د ریپورت لیکي چې په ازبکستان کې د مالوچو یا پومبه په فصل سنبالولو کې د خلکو نه په زور کار اخیستل کیږي چې لوړجی د هیواد د جدید غلامۍ په لیست کې په دویم نمبر بدترین هیواد ګرځول شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هغه اتو تنو د مندلو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له گاډو کوز کړل او وې تختول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون مشال ریډیو ته ویل
در جریان ای عملیات ها تلاشای مردمی و خود تلاشای
خوشبختانه از موږ لستن وطنوال در افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسی خلکو د هڅو په پایله کې را خوش شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوش شي.
د کندوز امنیه قمندانې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علی آباد ولسوالۍ کې مسافر وړونکي څلور ګاډي ودرول، دیارلس تنه یې ووژل او یو شمېر نور یې له ځان سره بوتلل. خو وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د امنیتي ځواکونو شپږویشت تنه یې چې د عامو خلکو جامې یې اخوستې وي بیولې دي. صدیق صدیقي دا ادعا بې بنیاده بللې او طالبان یې د عامو خلکو په وژلو تورن کړي دي. د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وایي په تیره یوه هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. د دې نړیوال تنظیم ویاند پرون وویل چې د غیر قانوني کډوالو د زیانونو شمیر له دې وجې زیات شوی چې په لیبیا کې سمګلران د لرګي په لویو بیړیو کې زیات شمیر خلک سوروي او یورپ ته د رسولو هڅه یې کوي. د دې رپورټ نه وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې UNHCR وویل چې سږ کال څه باندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړه شوي دي. او بل خبر ده چې په روانه لسیزه کې به په اول وار د نیټو د غړي یورپي هیوادونو د دفاعي لګښت سیوا کیږي. دا خبره د نیټو مشر جینز سټولټنبرګ فاینانشل ټایم ورځپاڼې سره د مرکې په وخت کړې چې پرون خپره شوه. نوموړي زیاته کړه له اتحادي هیوادونو ترلاسه شوي شمېرې ښایي چې په روان کال کې به په اول وار د دې هیوادونو په دفاعي لګښتونو کې اضافه کیږي. سټولټنبرګ همداراز وویل چې نیټو په اول وار د غیر یقیني حالاتو، ګواښونو او امنیتي چیلنجونو سره مخ ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشالېړونه اورېدی چې منور شاه وړاندې کولو په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدی شي. پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړي د نن څخه د تورخم په پوله بېله ویزې نشي تېرېدی. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون وایي
دوی همیشه غوښتل چې په افغانستان کې حکومت یو ډول فشار راولي ترڅو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني.
ملت پال عوامي نشتلګون په کراچۍ کې یو ځل بیا خپل سیاسي هلې ځلې پیل کړي.
موږ حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراوند سیټ دی صحیح دی. اوس موږ بادشاہان نقدم بولا پړی دی دلته راځو پر ناستم کوو.
په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو استازي وایي د خپلو آئینی حقونو نه بې برخې.
زمونږ خو چې کوم عبادتګاه دي اوسه پورې هغه آزاد نه شو نو انسان به آزاد شي کنه. بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده.
د مشال ریډیو ونیز خبرونه تان د هلی به هم اوري تر پای زمون سره اوس. روز زمګړم بیره پورته د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان وګړو ته د سفری اسنادو په لړ کې ورکړې شوې نیټه ختم شوې ده او د نن سهار نه افغان وګړي چې سفری اسناد یعنی پاسپورت او ویزه ورسره نه وي د تورخم په دروازه پاکستان ته نشي راننوتی. دی وایي یوازې اسناد لرونکو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ده. په دغه اړه باندې تفصیل د خیبر ایجنسۍ نه د فرحات شینواری په راپور.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون وړومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تېر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاؤډ سپیکرو باندې اعلانونه وکړل چې د مئ په 1.5 نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړې شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس یوازې هغو افغان وګړو له په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوه ورځې وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی و چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسٹم امیگریشن او نور سرکاری دفترونه او تجارتی مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفری اسناد نه لرونکي ځنې کسان د پولې هغې غاړې ته رایسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئی په لسمه نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولې دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 ورځې د تورخم لاره تړل شوې وه او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رایسار وو او ناروغه خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په 14مه نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه یې خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواوشا 20,000 کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرخه رسمي کړي. دوی وایي افغانان د ویزې پرته کولی شي تر اټکا سفر وکړي. په دغه اړه تفصیل له کابل زموږ د همکار پراپور کې.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرخې نه د تیرېدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې کوم خط پروت دی؟ ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مې تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدلی نه شي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرخه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوه او د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده، ځکه 100 کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ د کرخې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه د وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي، له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له تندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورنډ د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کیدلو لامل وګرځي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د عوامي نشر ګوند سن څنګه مشر سینیټر شاهی سید ویل دي په کراچۍ ښار کې د وسلوالو پر ضد د عملیات نو وروستو په ښار کې د امنیت وځه شوې ده او دوی یو ځل بیا په کراچۍ کې خپل صوبایي دفتر باچا خان مرکز پرانسته دي، خپل سیاسي حالې ځلې پیل کړې دي. په دغه اړه نور معلومات محمد عمران راکړي.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند د ماسلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستوري پر مهال مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې شاهي سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو واری بیا پرانستو بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی، او زمونږ یو عین دی. زهره هغه مطابق زمونږ واډونه دي، زمونږ ضلع ده، زمونږ صوبه ده، زمونږ مرکز دی. نو دا خو دشمن خواهش کېدی چې ختم کړي دي یا کم کړي دي، لیکن نه، مونږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراؤنډ ٹھیک دی، صحیح دی. اوس مونږ بادشاہان مرکز هم کولا کړی دی، دلته راځو خو ناستم کوو.
سینیٹر شاہی سید وائی چی پا کراچی خار کی پختنو تا دا شناختی کارڈ او پاسپورٹ تر لاسا کولو ستونزی شتا، چلو یا وجہی حقا خلق تی چاچی دا پختنو پا جامع کی دلتا بدم نی خورا کڑی وا
دا خلق چکم راگلے کم دشتگری دار پختنو یاد ننے اس ہر پختن طالب ننے اور ہر پختن دشتگر دنے لیکن چونکہ دا غی اگا سسٹم دا جو شوئے سمون خلق بدنامی
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکتر یونس بونیری ویل چې پښتون ځوان اوس باید د 20مې صدې تقاضي وپیژني، د ساینس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي. دا ذکر ده چې خار کې د امنیت خرابې وضع له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدوده کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې څو کاله پس روان کال په 12 مئی پرانستی شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پېښور په یو ځایي هوټل کې د مدني یووالي او اقلیتونو د حقونو په حواله یوه دستوره جوړه شوه چې پکې د سیکانو، هندوانو او عیسایي ورورولۍ د استازو سره سره د مدني ټولنو د بشري حقونو دفاع کوونکو غړو هم برخه واخیسته. د دغه غونډې په اړه باندې تفصیل خالد خان راکوي.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسې دغه دستوره جوړه کړې وه چې د پېښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استازو نه علاوه ګڼ شمېر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پېښور د سیکرور ولی یو مشر رادیش سنگ ټونی وویل چې د دوی مشران د کلونو راسې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کېږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق تے.
زمونگا خو چھے کم عبادت گاہ دی اسا پورے آزاد نشو، نو انسان بسا آزاد چھے کنا بلڈنگز پانے اسا پورے قبضہ دا، اور زمونگا چھے کم ایڈوکیشنل لگا دے آگے پانے اسا پورے قبضہ دا، آگے کم مونگلا کوٹا سسٹم خود دے، کوٹا سسٹم سم مطلب دے مونگا دے پاکستان شہری ہو.
دا شان د هندور ولی مشر هارون سرابدیال اول پکار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندگی ورکړي شي کوم کې چې د هیواد د پاره تګلار جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانی ورکول کیږي.
هر هغه اداره چې هغه پالیسی ساز دی هغه مائنارٹی کمیونٹی د پاره سهلی ځلی کوي لګیا دی، سه پلاننگ یا ریفارم کوي لګیا دی، هغه فاټا کې دی او نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کې په هغه ځای کې ټرو ریپرزنٹیشن آف نان مسلم پاکستانی هغه انشور کول پکار دی.
په دغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پېښور یو مدرسه کې معلم دی وایي چې اسلام د امن، رواداری او برداشت سبق ورکوي.
کو په یو ملک کې مسلمان د بره کم حقوق حاصل دي، کو هغه د شناختی کارت په حواله سره دي، نکاح د فارم په حواله سره دي، یا د صحت او تعلیم د حصول په حواله سره دي، نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیټیز او دا حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
دا یادونه ده چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د آبادۍ په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بے شک چکا
دیر سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکی
جیسا دوستان کالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوروزن کو سراز یو رپورت تا چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع کوونکو ته د ورپی خوستون زو پاړه لیکل شوې ده. دا لیک ریما عمر کړه ده. مهم ټکی په دې راپور کې ریما عمر لیکي تیر ونه په پیښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي علي شاه وجل شو. د دین وړاندې په کراچۍ کې د بشري حقونو یو بل دفاع کوونکي هورم زکی هم د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا په ډزو وجل شو. سره د دې چې د بشري حقونو په دفاع کوونکو بریدونه روان دي، بیا هم د پاکستان حکومت د هغوی کار او زیار نه مني. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه په اعلامیه کې دا خبره منل شوې ده چې هر هغه څوک چې د بشري حقونو د ودې او خوندي کولو لپاره کار کوي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو په نوم وپیژندل شي. ریما عمر وړاندې لیکي د غیر سرکاري تنظیمونو په اړه د پاکستان د حکومت پالیسۍ نړیوال سازمانونه د ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه شان د انټرنیټ په وسیله د جرمونو د مخنیوي په اړه د حکومت مجوزه قانون خلک د بیان او اظهار د حقونو نه بې برخې کوي. دغه شان د ملګرو ملتونو په غونډو کې هم پاکستان د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه د قراردادونو مخالفت کړی دی. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو دفاع کوونکي د دړکو او مرګ د ګواښونو سره مخ دي او بریدونه پرې هم کیږي. د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې د راپور تر مخه د کال 2013 نه را پدې خو تر اوسه 15 خبریالان وجل شوي دي. ریما عمر په پای کې لیکي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو د کار اهمیت ومنل شي. دویمه دا چې حکومت د مدني ټولنې په مشوره داسې قانون جوړ او عملي کړي چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه سره سم وي. او دریمه دا چې د بشري حقونو قومي کمیشن د مدني ټولنې سره په شریکه د بشري حقونو د دفاع یوه ستراتیژي هم جوړه کړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هغو کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تختولو لس تنه خوشي شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د سشنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 تنه مسافر وژلي او 13 تنه نورې د ځان سره وړي دي. په دغه اړه نور معلومات فرشته جلال زیرا کوي.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علیآباد ولسوالۍ کې له موټر کښته کړل او وتښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 300 تنو چې پرون طالبانو بولي لس تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لسنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې را خوشی شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشی شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علیآباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 13 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 6 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللې او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي.
شاید تلاش
دارن که دا ایده سوانه ده و شاید طالبان هسته که ویچه خپل جنایت پرد کنی ده هیچ امکان نلری زکه از بجامنیتی کسان ده تک را تک زنگوری پروگرامون نلری ده ازادی را ریو خبریال ده سیمایز و سرچینو پا حوالوائی چه وستوالو طالبان و پرون پینزتن مسافر و وژل او جسدونه ده چارداره دریاب تا چه ولیدی د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو ار بیا د زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړې مراد اوس مالته دومره پراته دي
هر طرح ګر بدرنګ ځکه ده چې دا غمینه نژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ په تابوت کې کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
روزونکو د نړیوالې سړنیز ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د جهادي او وسلوالو ډلو مرکز په جنوبی پنجاب کې دی. دغه راپور په اړه باندې نور معلومات د نوریاس نوری ناورو.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب له پراخو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جایش محمد او لشکر جنګوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جایش محمد هغه ډله ده چې پنځه میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنګوي هم چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیګ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د پشا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوې او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تېرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي وي روزي او تر وروستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې ازادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غرض دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډېر نفوذه برخمن شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه پخواره ځای خو دې
دا
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوردونکو مشال ریډیو دغه تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. که غواړئ چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې مونږ خپلې رایې راکړي مشورې راکړي تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. هلته زمونږ خبرونې هم اوریدئ شئ، مونږ د خپل تجویزونو او مشورې هم راکولی شئ. زمونږ همکاران وخت په وخت مونږ ته د پښتونخوا او افغانستان د بیلابیلو سیمو نه ویډیوګانې او تصویرونه رالیږي، هغه تصویرونه هم کتلی شئ. مونږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکو. درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې لس نیمې بجې کیدونکي دي، مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه هم تاسو ته ځینې مهم ټکي وړاندې کوو.
پاکستانی چارواکی وایي له نن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي. یاد دي وي چې د تورخم لاره په تېره میاشت کې هم د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دغلته د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په لانجه د څو ورځو لپاره بنده شوې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په راتلونکي میاشت کې به د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه د دغه هیواد دوره کوي. تېره ورځ په کابل کې د پاکستانی خبریالانو د یوې ډلې سره د خبرو په وخت نوموړي وویل چې د افغانستان د شخړې حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هرکلی کوي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکي رپورټ کې راغلي چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی پنځه بدترینو هیوادونو کې شامل دي چیرته چې خلک په زور د نوي طرز په غلامۍ مجبوره کول کیږي. پاکستان کې په زور ودونه او د کم عمر جنکو ودونه د نوي دور د غلامۍ په سیر ګرځول شوي دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي د هغو اتو کسانو د موندلو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې لګاړو کوسکړي او تښتولي دي. د کندوز امنیه قمندانې ویلي چې وسلوالو طالبانو په علي آباد ولسوالۍ کې مسافر وړونکي څلور ګاډي ودرول، دیارلس کسان یې ووژل او یو شمېر یې له ځان سره بوتلل. خو وسلوالو طالبانو په یوه لنډه په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې چې دغه عام خلک نه بلکې د امنیتي ځواکونو کسان وو. او د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وای په تیر یوه هفته کې لږ تر لږه زر کسان غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالې څانګې یون ایچ سی آر ویلي دي چې سکال څه باندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړه شوي دي.
اوردونکو مهم خبرونه مو اورېده. اوس ورځ اسلام آباد ته چېرته چې رفعت انجم پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مونږ ته مهمې برخه وړاندې کړي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان کامی اقتصادي کونسل د کال 2014 مولسم لپاره د 1.15 اویا ارب روپے ترقیاتی بجټ منظور کړی چې پکې 1.25 ارب وفاق او 1.15 اتیا ارب روپے د صوبو د ترقیاتی بجټ لپاره مختص کړی شوی دي. ورځپاڼه لیکي چې دا اولنی ځل دی چې په کامی اسمبلی کې د بجټ د اعلان نه مخکې کابینې د بجټ منظوري ورکړه، خو د دې کال بجټ به هم د تیرو کلونو بجټ په شان وي. ادارې وایي چې اولس دا تمه لري چې هغوی ته به له حکومت لخوا په امروزه سیزنو سبسډي کریشی. عوام امید لري چې په بجټ کې به ټیکسونه نه لګولې کیږي او نه به ګراني زیاتېږي، خو هر بجټ کې دا دواړه وشي. ادارې زیاتوي چې سږکال راتلونکي بجټ نه به هم مخکې د پېټرولي مصنوعاتو قیمتونه زیات کړی شي چې د کوم له وجې به نه صرف د ترانسپورټ کرایه نه زیات شي بلکې نور سیزونه به هم ګران شي. ادارې وایي چې موجوده حکومت په خپل دور اقتدار کې یو بل بجټ به د عوامو لپاره وړاندې کوي، خو په هغې کې د عام ولس څومره خیال ساتلی شوی دی د دې اندازه به د بجټ وړاندې کېدو نه پس لګولې شي. خو حکومت د خپلو دعوو باوجود په اقتصادي او معاشي میدان کې لا تر اوسه پورې څه کامیابۍ ترلاسه کړې نه دي. اداریه اخر کې وایي چې حکومت له پکا دي که ټیکسونه نشي کمولی نو ګرانې کابو کولو دپاره دی په سرکاري نرخنامو عمل درآمد یقیني جوړ کړي او په دې کې صوبایي او ضلعي حکومتونو له خپل کردار لوبول پکار دي. دې تر څنګه حکومت دې خپل اضافي خرچې کمې کړي او د اولس په خیر ښېګڼه دي ولګولی شي. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا پر ډرون حمله کې د افغان طالبانو امیر ملا اختر منصور د وژنې او د نوې مشر والۍ د ټاکنې وروسته د ګل پورس د پاکستان او افغانستان تر منځ په سفارتي کې چړومبې رابطه وشوه چې پکې په دې خبر اتفاق وکړی شو چې افغان امن عمل تسلسل به په هر صورت کې برقراره ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د مشکلاتو باوجود په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي، خو د افسوس خبره دا ده چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه نه دي او په مختلفو موقعو د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. په کار خو دا ده چې دواړه ګاونډي اسلامي ملکونه د یو بل لاسونه جوړ شي چې په سیمه کې امن راشي او دواړه ملکونه ترقی وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت د $2 ارب نه زیات نه دی. په کار خدا ده چې دواړه هیوادونه خپل منځي تجارت زیات کړي چې د دواړو غاړو ولسونو ته روزګار زیات موقع په لاس ورشي. ورځپاڼه په آخره کې لیکي چې پاکستان او افغانستان له پکار دی چې خپل ځمکه د یو بل پر ضد استعمالېدو ته پرېږ نه دي، نه صرف ترهګرۍ خاتمې بلکې د سیمې د امن او خوشحالۍ لپاره په ګډ سره کوششونه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ګټه په امن کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون په پاکستان کې د امریت او جمهوری حکومتونو پاړه باندې لیکل کړی دی. بلخوا رایټرز خبری ایجنس په افغانستان کې بدامنۍ او هلته د کډوالو حالاتو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی د انیسا اجمل ناور.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې په 2008 کال کې د اتو کالو پوځي مشروالې واک یو جمهوري حکومت ته انتقال شو. دا په پاکستان کې په دریم ځل یو پوځي حکومت خپل واک جمهوري حکومت ته سپارلی و. مقاله د 2008 کال د انتخاباتو په اړه لیکي چې د یادو انتخاباتو لپاره د کمپینونو پر مهال تر ټولو بده پیښه په 2008 کال کې د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو وژنه وه. د بېنظیر بټو د وژنې وروسته د واک واګې د هغې خاوند آصف علي زرداری لاسته ورغی. مقاله لیکي خو بیا په آصف علي زرداری د درغلیو د تورونو وروسته د بېنظیر بټو سیاسي حریف او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ته په واک کې د راتللو لپاره لاره هواره شوه. د مقالې په خبره که څه هم نواز شریف یو مثالي سیاستوال نه و، خو د پاکستان په دریو صوبو کې د اکثره خلکو لپاره ځکه منونکې و چې له درغلیو ناپاکه د یو سیاستوال په سترګه ورته کتل کېده. الجزیره ټلویزیون لیکي د بېنظیر بټو د وژنې وروسته د پاکستان خلکو لپاره نواز شریف یوازې یو باوري قومي لیډر پاتې شوی و. بلخوا رایټرز خبری ایجنس لیکي د بخښنې نړیوال سازمان د نهې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي دي چې په تیرو دریو کالونو کې په افغانستان کې د جګړو له وجې د هیواد دننه د افغان کډوالو په شمېره کې ډېر زیاتوالی راغلی دی او دا شمېره دوه چنده لوړېدو سره 1.2 میلیونو ته رسېدلې ده. یادې ادارې خبرداری ورکړې دی چې د ژوند بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې د افغان کډوالو ژوند ته خطر پېښېدلی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې وروستیو کالونو کې د نړیوالو ادارو پام او مرستې نورو هیوادونو ته د ورکولو وروسته د زیاترو افغانانو ژوند سخت شوی دی. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته په دا هیواد کې بد امنۍ زور اخیستې دی او په 2001 کال کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو لخوا طالبان د واک لرې کولو را په دېخوا دا مهال په افغانستان کې طالبان ډېر مضبوطه شوي دي.
د ترکی ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د ادي کولو په اړه د روسي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د ترکیې او روسیې روابط له تېر کال راهیسې چې د روسیې یوه جټه الوتکه د ترکیې په فضا کې وویشتل شوه خراب شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه ودرېدلی دی. نور معلومات فرشته جلال زئی په دې راپور کې راکړي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د ادي کولو لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریځ په غبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د ادي کولو لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل مسکو له انقرې سره خپلې ښې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی که نه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یوه پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویان د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې ښایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوارخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریې سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقره د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیې چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیې پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
د فرشته جلال زیرا پورته سور دوردونکو د بشری حقوقو لپاره کارکونکي وی استرالیا میشت ادارې واک فری فاونډیشن په نړۍ کې د غلامۍ په اړه خپل نوې څېړنه خپره کړې. دغه سروې چې د یو سل وشپته هیوادونو درجه بندي پکې شوې وایي چې تقریبا شپږ سلویښت میلیونه خلک دا وخت په دنیا کې د غلامۍ ژوند تېری. په دغه اړه تفصیل ملیحا امیرزاده راکړي.
په نړۍ کې د غلامۍ په اړه درېیمه نړیواله سروې چې د نهې په ورځ خپره شوه وایي چې په نړۍ کې خواوشا شپږ څلوېښت میلیون خلک د غلامۍ ژوند تېروي. د 2018 کال د غلامۍ نړیواله څېړنه چې د واک فری فاونډیشن په نوم د بشري حقونو یوې آسټرېلیا میشتې ډلې خپره کړه وایي هندوستان هغه هیواد دی چې پکې د غلامۍ ژوند تېرونکو شمېر تر ټولو زیات دی. د سروې له مخې بیا په شمالي کوریا کې غلامي تر ټولو زیاته ده. په دغه سروې کې ویل شوي چې د یوې اندازې سره سم 45.8 میلیون خلک په څه ناڅه ډول د غلامۍ په یوه جدیده بڼه ژوند کوي. په دغه پیمانه کې د یو سل اووه شپېته هیوادونو درجه بندي شوې چې د آبادۍ له تناسب سره د غلامۍ اندازه پکې لګول شوې ده. په دغه څېړنه کې شمالي کوریا، ازبکستان، کمبوډیا، هند او قطر د آبادۍ له تناسب سره هغه هیوادونه ښودل شوي چېرته چې غلامي تر ټولو زیاته ده. بیا هند، چین، پاکستان، بنگلادیش او ازبکستان په جدید شکل کې په مطلق ډول د تر ټولو زیاتو غلامانو لرونکي هیوادونه دي. په دغو هیوادونو کې د هغو مصنوعاتو په جوړولو کې له مزدورانو نه په ډېر کم اجرت کار اخیستل کیږي چې د مغربي یورپ، جاپان، شمالي امریکا او آسټرالیا بازارونو ته لیږدول کیږي. هغه هیوادونه چې د آبادۍ له تناسب سره پکې تر ټولو کمه غلامي ده لکزمبرګ، آیرلینډ، ناروې، ډنمارک، سویټزرلینډ، آسټریا، سویډن، بلجیم، امریکا، کینیډا، آسټریلیا او نیوزیلینډ دي. د دغو هیوادونو اقتصاد مضبوط دی او د حکومتي ګامونو له پلوه تر ټولو ښه ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې د غلامۍ د جدید شکل خلاف تر ټولو زیات ګامونه پورته کوي نیدرلینډ، امریکا، بریتانیا، سویډن، آسټریلیا، پرتګال، کرویشیا، سپین، بلجیم او ناروې دي. په دغو هیوادونو کې سیاسي لیوالتیا زیاته او وسایل کافي دي. بیا د دې برعکس شمالي کوریا، ایران، اریتریا، هانګ کانګ، مرکزی جمهوری افریقا، ګینی، کانګو او جنوبی سودان هغه هیوادونه دي چې د جدید غلامۍ خلاف تر ټولو کم ګامونه اخلي.
اوس راپور درکو د چارسدې سردریاب د شپږ کلن اسماعیل په اړه باندې چې په 2014 کال کې د خپل مور پلار نه بېدرکه شوی دی. اوس په فیسبوک د دغه ماشوم یو تصویر خور شوی دی چې د هندوستان په راجستان کې په یو پولیس سټیشن کې ښودل شوی دی. زموږ همکار شبیر جان د دغه ماشوم د مور پلار سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیکلی.
خوشا دو کال وړاندې دا چارسدې صدریاب بې درکه شوې شپږ کلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علي وایي چې 2014 سیلاب کې کور ړنګ شوی و نو زیاتره وخت د کرایه کورونو کې تروي او 2014 کې هم په دغه ورځ باندې دوی د یو کور نه بل کور ته کډه کوله چې اسماعیل ترې بې درکه شو.
ما دا کور نه کډالو بیا چې ایران نه ماشوم نو ما بیا هلې ځلې وکړو خو ایران نه موږ په جماعتونو کې ماشوم پیدا نه شو. سال مې په صدریاب کې کشتی پرېښو جنګیري پورې ما کشتی وګرلو دې مرستو نو بیا مې وبو کې کشتی پرېښو کیره مول وینم دا ماشوم بو سپور شو کړي سپی بابا کې راتل دا مل کټی مټی دا سو پکې روته دي دل لامبوزون پکې مې خپل لامبو والي دا پدې څه دریا په کې پکې یانو په ارش کې وګرځم په هر حال ماشوم پکې پیدا نشو ته جنگیری پورې بیا
دا چې سوره د وړاندې د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچی تصویر ولید چې ورته لیکلو چې د هند راجستان صوبه کې د دوی ماشوم په تاڼه کې موجود دی.
جی دا وی په فیسبوک باندې ورکو نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولیدل نو بس زما زړه کې دغه شو ما ویل که دا خو زما بچی دی دا اسماعیل دی او دا زما زوی دی. ما هغه تصویر د هغې نه راسن کړو د چا په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو تانې ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینو هغوی ما ته دا خو تا له ولیږه مونږ سه د دې پروګرام کوو هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تانې والا داسې یادېږي چې دا زړه مې ورپسې وچوړو په هر حالات ورپسې مې زړه وچوړو خو طبیعي بشر لا مې لیدلی نه دی سیوا دې تصویر نه د دنیا ژوند نه پاتې دی کور نشته سوځېږم.
بل خوا د دغه ماشوم درک لګولو کې هلې ځلې کوونکي هم د دغه کوټ تر نو مقامي خبریال او سماجي کارکن محبوب علي مشال لیډو ته وایي
چې کله دا خبر موږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ما ته د نیو دلی نه چې دی نو هم ټلیفون وکړی شو او نیو دلی کې چې دی نو د خارجه پالیسۍ کونسل نه چې دی نو الیاس نظامی صاحب چې نغه ټلیفون وکړو دغه نه بعد چې دی نفیس زکریا صاحب چې دی نو د هغې په تر باندې خبر راغی مخې ته ټلویزیون والا ټلیفون نه وکړل د پاکستان خارجه پالیسۍ نه پکې ټلیفون شو دا ماشوم چې هر ځای کې وینو موږ به انشاءالله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو.
د اسماعیل مور فرزانه وایي چې د ماشوم د بېدره کېدو ورته سخت تکلیف رسېدلی دی او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی راواپس کړي.
چې بار د هغه انځول ته ګورم هم په ماتېرېږي چې زه یې بچو ته چېر وړی کېدم او دوی کې نو زما اسماعیل جان پکې نه هغه هم په ماتېرېږي چې اچان یو الوا د فاکې یا یو ساروي نه یو بچې پرانځي هغه پسې موږې ماتی زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زیراله ماته ریواله کی.
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې تیر دوه کالو راسه ډیر درونه ورپسې وکتل
دا دوه کال مونږ لکه لیونو منډي واله تر د پړنګ غره پورې تر د افتخار جګړه دی پورې لاړم سپین جمعه پورې سپین جمعه نشاته اخوا ته یو ځای وغه پسې سو پیرې لاړم د ټیشن کورنو کې ځای د دولت پوری ته سو پیرې لاړم دا ټول ملکونو پسې ما وکتل خدای دې لور مړونه شي خدای دې سر رګونه شلېږي دې ته اډه ټیکونه شي نو بس دغه می سوده یو دغه می فکرې چې
دا یادونه ولدا چې دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کال وړاندې هم مقامی د چرسدې پړنګو پولیس تانه کې اف آی آر کړو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچا د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خپرونې تاندې هیلې د نن په پروګرام کې د افغان خبریالې وحید فیضی سره خبرې کوو. دا به هم وره افغان میرمنې د سولې خبرو تا څنګه ګوري. دا پروګرام تاسو د پاره فرخنده اسد وړاندې کوي.
اوریدونکو په تاند هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغان خبریالې وحید فیضی سره د هغې په کار خبرې کوو.
کله چې یو ښځه راځي یعنې د رسنیو ډګر ته او کار کوي هغه خو یعنی ډېر جرات غواړي، ډېر غټ جرات غواړي.
دا به هم واورئ د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې خبرو ته افغان میرمنې څنګه ګوري.
زه د دې طرفدار یم چې کچېرې د ګلبدین اکبرتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي زه هیڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم.
وحیدہ فیضی د افغانستان ځوان خبریاله ده. هغه د سلام وطندار رادیو سره کار کوي او سیرنیز راپورونه جوړوي. هغه له تیر اوو کلونو راهیسې د میډیا د مختلفو ادارو سره کار کوي. میډیا ته د خپل راتګ په اړه وحیدہ وایي
زما دا یو هیله وه، یعنی زما دا یو خوب و چې زبات یو خبریال شم، ځکه ما شپاړس کلنۍ کې کار شروع کړی، یعنی زه اتم صنف کې راغلم د سنه ډګر ته، ځکه زما دا هدف او زما پلار ډېر زیات خوښېده چې زبات یو خبریال شم یا هم د یو او ما دا کس انتخاب کړ راغلم چې د دې تاریخ ښځو ته خدمت وکړم، د ښځو غږ مسلمانو ته ورسوم، د ښځو غږ هغه ښځې چې تاوتریخوالی پرې کېږي د هغو غږ اوچت کړم. د همدې لپاره مې همدغه مې موخه وه، د همدې لپاره د ډګر ته راغلم او مبارزه کوم.
تېر کال په افغانستان کې یوه 20 کلنه جنۍ فرخنده ملک زاده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور ووژل شوه. په یوه داسې ټولنه کې چېرته چې د ښځو او نجونو خلاف د تشدد پیښې هر ورځ مخې ته راځي، د یوې خبریالې لپاره کار کول آیا ګرانه ده؟ په ځواب کې وحیدہ فیضی وایي
باور وکړئ تاسو یو ښځه چې کله د کور اوځي هغه درس ته اوځي، هغه تعلیم ته اوځي، هغه کار ته اوځي، هغه سودا ته اوځي، هغه ته ډېر زیاتې ستونزې دي، ځکه یو ښځه چې د کور اوتله نارینه یعنی خلک هېڅ فکر کوي چې حتمن دا ښځه بدکاره ده چې دا د کور اوځي، که هغه تعلیم ته اوځي که هغه هر څومره باید ده چې بیا هم نارینان او خلکو ذهن کې یو رقم منفي خبرې ګرځي او هغه تل په خبرو جوړوي. که نه پته څه چې د کور اوځي د ښځه یې په کور کې کښېنه ستا وظیفه دا ده چې اشتبخانه کوو چې لوښي وینځي. د همدې لپاره ډېر زیاتې ستونزې دي او کله چې یو ښځه راځي یعنې د رسنیو ډګر ته او کار کوي هغه خو یعنی ډېر جرات غواړي، ډېر غټ جرات غواړي چې د کور اوځي هغه کار وکړي. زه خپل تجربه تاسو ته وایم، باور وکړئ چې زه کله کامره مې په لاس کې نیسي او بیرون ځم د دې لپاره چې زه عکس واخلم یا زه راپور جوړ کړم، ما ته خلک داسې خبرې کوي که نه یعنی وایي تا ته څه، تا د کوره شړلې، آیا ته معاش ته ضرورت لري، آیا ستا بچیانو کی پاتې چې دا کور اوسې کار کوي؟ یعنې دا ستونزې ډېر زیاتې دي. او تاسو اشاره وکړه د سرخوندي په اړه، باور وکړئ هر ورځ په افغانستان کې یو فرخونده مړه کېږي. فرخوندي قضیه لږ شکل د لپاره د دغه غږ ډېر زیات جیک شو که افغانستان کې سیمه فکر وکړي که لرې پرتو سیمو کې لاړ شي، تاسو هر ورځ هلته یو فرخونده قرباني کېږي. متاسفانه خلکو ذهنیت د ښځو کار کولو لپاره تر اوسه هم چمتو نه دی. همدې لپاره ښځې ډېر زیات مشکلات دي، او هغه کار کې اوسي او که هم بیرون کې اوسي
وحی دا فیضی وای غواړي په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په مسلو کار وکړي، او دغه نړۍ ته وښایي چې د جګړو، ناامنۍ او ځینو ټولنیزو مسلو له وجې افغان میرمنې له کومو مسلو تیریږي.
غواړم د ښځو د ژوند په اړه داسې راپور درکړي، یعنې داسې بل زیات نه غواړم چې هغه ښځې باندې اطمینان ستونزې په ځای لاړ شي هغه باندې راپور درکړي. زه غواړم مثلا پولیسو ښځو باندې راپور درکړم، هغه ښځې چې نږدې کې کار کوي، یعنې د ښځو د خلکو غږ ته ورسم چې ښځې هم قدرتمنې دي، هغو هم کولی شي چې کار وکړي، هغو هم لکه نارینهنو په شان هغو هم دښمنانو سره جنګ کوي که نه. د دې لپاره زما دا هدف دی چې د ښځو هغه قدرتونه هم خلکو ته د خلکو غږ ته ورسوم چې ښځې هم کوئ چې قدرتمنې دي او کار کوي، یا مثلا ګورم چې یو ښځه څه کار کوي، هم یا ښځه فابریکه لري خپلنه، ډېر زیات غواړم داسې راپورونو باندې کار وکړم، یعنې فیچرز باندې کار وکړم چې یو سوری ولرم او هغه ښځه د خپل د جامع لپاره د خپل د خلکو لپاره څنګه خدمت وکړي. داسې راپورونو باندې ډېر زیات غواړم کار وکړم، ځکه دا ټول نړۍ پوهېږي چې د افغانو ښځو په مقابل کې څومره ډېر تاوتریخوالی دی. زه غواړم دا هم د نړیوالو غږ ته ورسوم چې د افغان ښځو پرته له دې چې باندې تاوتریخوالی کېږي، هغو ډېر قدرتمنې دي او هغو په سیاست کې په حکومت کې ډېر ښه ونډه لري او ډېر ښه کار کوي، ډېر تاثیرګذار دي نور خلک باندې. چې د پاره ډېر زیات غواړم راپور جوړ کړم او راپور هم لرم د دې په اړه.
وحیده وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښ کېږي، ولې په دغه هیواد کې قانون لا هم ډېر کمزورې دی؟ چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي او باید په دې اړه میډیا او نور ادارې زیات کار وکړي.
تاسو خبره بالکل سمه ده، د افغانستان کې یو ستونزه ده، موږ قانون لرو، قانون پلی نه کېږي. او د ښځو په اړه د تاوتریخوالی قانون چې دی، دا قانون تر اوسه د پارلمانه پاس شوی نه دی. او لومړی مشکل چې د ښځو په اړه دی همدا دی، ځکه د ښځو په اړه خوشحاله کېږي، هغه وخت کېږي، بدول کېږي، د کور ایستل کېږي، لیکن یو قانون نه شته چې هغه ته جزا تعین شوی شي. یعنی خاص قانون نه شته تر اوسه هم هغه پاس شوی نه دی. یعنی هغه ریشه او عمل چې پیدا کړي همدا دی چې موږ قانون هم لرو، هغه تر اوسه پاس شوی نه دی. او بل نور قانونونه چې دي ډېر زیات رښتیا هم کمزورې دي، ځکه وکیل صاحبان هغه وخت چې قانون جوړېږي هغه یا په مکلس کې حضور نه لري، یا هم که حضور لري ډېر د ښځو په اړه همدسې سرسري تېرېږي. ځکه ډېر فارم پکې نه کوي چې همدا قانون من پاس کړو، بل ورځ چې څه ستونزه ده دا څوک پلی کوي. د همدې لپاره د ښځو په اړه رښتیا هم چې قانون ډېر زیات کمزورې دي، او یا هم قانون نه شته داسې خاص قانون، تر اوسه دا قانون د پارلمان لخوا پاس شوی نه دی. یعنې لپاره دی چې هر څوک لاس کې همداسې خوشي دی او هر تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې کوي، ځکه زړه یې دی چې قانون نه شته هغه ته جزا ورکړي.
دا چې په یوه جګړه ځپلې ټولنه کې د یوې خبریالې کار څومره ضروري دی په اړه یې وحیده فیضی وایي.
بالکل، زه تاسو یو مثال درکوم. مثلا یو ښځه مریض شي، هغه ته که هغه ولادت کوي مثلا، هغه ته یو ډاکټر د ښځینه ډاکټر ضرورت ده چې هلته لاړ شي، هغه ته هغه ستونزه حل شي. بالکل همداسې هغه ښځې باندې که راپور جوړ شي که دا صفت هغه کور ته لاړ شي، هېڅکله افغانستان داسې یاتې چې هغه نه شي کولی چې نارینه لاړ شي، هغه سره کښېني، هغه سره خبرې وکړي، او هغه ښځه هغه باندې اعتماد وکړي چې هغه خپل زړه خبره هغه ته وکړي که نه. نو بالکل لکه چې د یو پولیس ته اړتیا ده، لکه چې یو ډاکټر ته، یو معلم ته اړتیا ده، د ژورنالیزم برخه هم بالکل همداسې یو شان دی. یعنې ژورنالیزم سمپل مطلب نه شته چې خلک ورته بابا او بابا وګوري او وایي چې دا ژورنالیزم چې څه خبره ده، چې څه ځواب نه شي کوی او ولې نه پرېږدي. بالکل همداسې اجتماع ته او خلکو ته اړتیا ده چې یو ژورنالیست ته ښځه باید هغه اجتماع کې کار وکړي، ځکه دا یو ښځه ده، پرته له یو ښځه نور څوک نه شي کولی هغه درک کړي، هغه د هغه خبرې واوري او همداسې به احساس یو راپور جوړ شي. زما له نظره بالکل یو رقم دی چې هغه ښځه ډاکټره وي که انجینره وي، یا هم ژورنالیسته، په یو سطح دی.
اوس هم راځو دې رپورټ ته. که د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب شي، پخوانی جهادي رهبر ګلبدین حکمتیار به افغانستان ته ستون شي. که څه هم ډېر خلک د ده ستنېدو ته خوشبینه دي، خو یو شمېر افغان مېرمنې اندېښنې هم لري. دوی وایي د سولې په اړه خبرو کې باید د ښځو حقونو ته خاص پام وکړل شي. په دې اړه تفصیل د نجیب عامر ناورو.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوې، خو د افغانستان یو شمېر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو دا ضمانت وغواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي، او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نشي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی سیلی غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په ترسره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادۍ او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي، او که ځینې نورې وسوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته وروپیژندل شي، حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنګونو تل میرمنې ځپلي او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
میرمنې وایي چې په هر شکل سره وي چې د هر چا سره وي، ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنې یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 30 کلونه راپوتي خو، یعنې هر څوک چې ولو چې د متوتر جنګ خشونت تاوتریخوالی، یعنې بالاخره ستړيږي، نو زه د دې طرفداره یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شتونه کېښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسله وال ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا پکار دی چې د وسله والو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو پخلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسیون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي، او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغان ښځې دوی ته چمتو دي چې مراور رونه نه پخلا ورونه، او څوک چې دوی مسالانه فعالیتونه خپل شرایط ورته ووایي، د دې پر ځای چې ورسره روغ او جوړه وشي ښه به وي، خو په دې شرط چې عدالت تامین وي، د ښځو لاسته راوړنې د منځه لاړې نه شي، او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
افغان میرمنې وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله، او د حکمتیار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د ښځو سره په سخت برخورد مشهوره ده. نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسې نه تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي، نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو، د سولې چوکاټ ته ورسره داخلیږو، د افغانستان د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرفه سولې غوښتنه کوو، همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده، دا به خوندي وي. پر دغو مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معامله نشي کېدلی.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځنی میرمنې د خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوریت فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دی او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.